السلام علیکم. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. پایل دې سات په لنډو خبرونو کوو. د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. حامد کرزي پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او له خپل اړخه یې هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15مه څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثر نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې خونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې وکړې. د اعلامیې له مخې هیبت الله خونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته ویلي وو چې له اسیرانو سره بد چلند او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی ملا محمد عیسی خوند د والی په توګه دنده پیل کړه. د باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ دا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه دوه ورځې مخکې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ماسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو د غرض له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په دغو تلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د ناپاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې څو شېبې وروسته به د کابل په وخت پیل شي، بنګله دیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ ترسره کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دې جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. آزادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد د وروستي سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان هم له افغانستان څخه د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي.
ولا کوشش روان شي دا واقعیا تر دې حد رقم شي چې په افغانستان کې یو مثبت پیښه هم ونه لرو.
د پولیو په اړه مو چې نن په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د یو ډاکټر سره خبرې کړې.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده، مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلان وایي په تېر یو کال کې دې ولایت کې د اف ام و راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیت بند کړی او پاتې له ورته ستونزو سره مخ دي.
آزاد بازار نشته، د پروژې خپرونې نشته، د موسسات نشته.
د زابل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له غزنی تر زابل پورې د برېښنا د موضوع د غځولو درېدلې کار بیرته پیل شي.
ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کوي.
تر دې شیبه د آزادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیع عیار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبرې اوریدلې دي. بنت پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د پنجشیر اوسیدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی دی. نوموړي د غرض ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د خپل راپور د ارزونې او د غرض سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینهو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلي دي. ریچارد بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارد بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارد بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقونو ساتنه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د ښه والي یوه کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیا نیوکه کوي چې طالبانو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو نیوکه کوونکي وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 4 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پولیو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد یا د ګوزن ضد واکسین د افغانستان په 22 ولایتونو کې تطبیق شو. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږ او تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازینی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسان کچا یا کور جریا ډیر لوړ ده. د همدې وجه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 45 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایرس سره ریښه لري. د نړۍ په سطحه دا مهال افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې دا وایرس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایرس پیښې د افغانستان پرتله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې پروسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یوه پیښه پاکستان کې ثبت شوې وه، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د شلو پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتاني او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کېږي. دا ویروس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګزند څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه یې په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې یې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امریکا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان هم له افغانستان د دغې ناروغۍ د یو مخ ورکېدو د هڅو خبره کوي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تیر کال کې دوه مثبتې پیښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیت که موږ د تېرو کالو کوم یو ارقام چې دي هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې څلور او په تیر کال کې بیا شپږ پنځوس ولغت خوړانی په 2019 کال کې لدی څه هم پورته واقعیات ول. لله الحمد دغه واقعیات نسبت مخکې ډېر راکم شوي دي. ولا کوشش روان نشي دا واقعیت تر دې حده راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پیښه هم ونه لرو.
ډاکټر سیب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي. د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاست؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د اته په اندازه باندې کمپاین تر سره کړی چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاین او یو ملي کمپاین او دوه پکې فرعي شي. هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په هغه سیمو کې د واکسین کمپاین تر سره شوی ده. یعنې لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د اته په اندازه باندې داسې کمپاین تر سره کړی چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونو کې د لس میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګیټ او هدف و چې دوی ته واکسین تطبیقوو. الحمدلله دغه یو کال کې زموږ لاسته راوړنې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیره بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره همدارنګه د روغتیا سازمان؟
په دې برخه کې موږ سره بیلابیل ادارات، نړیوال ادارات چې هغه دي یا موږ سره همکاري درات یغوی وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته او په همکاري بوخت دي.
مننه ډاکټر صاحب زمان. یو واستون زبل هم مطرح کېدل چې په خو به د کمپاینونو مخه تر ډیره پوری د امنیتی دلایلو په خاطر نیول کېدل یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستون زه اوس حل شوی یعنی څه ستونزې نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاین چې موږ شوی داسې کومه ستونزه نه رامنځته شوې. اوس موږ واکسیناتوران رونه یو خویندې چې د وخت وخت باندې وي سیمې ته یو واکسین تطبیقوي. په دغه برخه کې الحمدلله زمون کوریج هم په کافي اندازه باندې پورته ده.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمانو دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکي وایروسه ژغورلی شي، دا پوښتنه اسدالله لودین په جرمني کې میش د ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې چې دا یو شدیده مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نریم لا د التهاب کی او دغه التهاب څخه ورسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن لمړنۍ نښې نښانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت تفرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ورکوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او رزش غوندې اراز ورکوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معدې دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لارې لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د لپاره هغه ریزروار یا هغه ساتونکي ځای سي ده، په خپل د انسان تنفسي یاد پورته ده، پزې او خولې مقشه مخاطي ده. نو کله چې بعضې غذاګانې یا اوبه یا هم په خپله دا منتنه سوي وي د دې وایرس په واسطه سره بل انسان یو خوري په هغه کې د انتقال سبب کیږي، یا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله چې یو انسان بل انسان سره مخامخ کیږي او د هغې د ټوخي یا د پرنجي په وخت کې د هغې بعضې افرازات د تنفس کوي او د تنفس انتقالیږي، نو په دغه شکل باندې پولیو انتقالیږي.
او ډاکټر صاحب، د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کوم خاص تعویل او سپور نه لري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر به د مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج به وي. بنا ان یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نړۍ کې دوه نوع واکسین دي، یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوړکینی کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې د پولیو واکسین کوو او ماشومان د واکسین اخلي. او دوه نوعی په خپل په ټوله نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر به هغه ماشومان سي دوی معافیت تیټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې میشد ماشومانو متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزندې ناروغي په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې دا څه ډول ناروغي ده. نن د اکتوبر 4 هم د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال په افغانستان کې د پولیو ضد شپږ پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه ترسره شوي چې د دې وزارت په خبره د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې درلودلې دي. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوې او روان کال هم د پولیو دوه مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. تېره اونۍ هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد یو فرعي کمپاین ترسره شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې سیمه ییزو راډیوګانو د ټولنې مسؤلین وایي په تیرې و کال کې په دې ولایت کې یو شمېر راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي او پاتې هغوی چې تر اوسه فعال دي هغه هم ډېر کمزوري مختزي. په افغانستان کې په 2021 کال د پخوانی جمهوری نظام لړنګې دو او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي، بلکې په سلګونو خبریالان هم دې ته اړ شوي چې له هېواده ووزي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 40 FM خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نه شي، خای فعال راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې دیارلس راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي، خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کار ته امکانات نه لري. یعنی آزاد بازار نشته، د پروژې خپرونې نشته، د موسسات نشته. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعات فرهنګ باندې غږ کړی ده، د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی ده. یو نامه کې مونږ څو څو ځله ویلي دي که چېرته نړیوال غواړي چې اف ام راډیوګانې په خپل حال پاتې شي، نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحمانی زیاتوي چې اکثره راډیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري، نو ځکه یې خپل نشرات تړلي دي. په سیمه ییزو راډیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي، زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمیع الله او عبدالغني چې له یوې خصوصي راډیو سره کار کوي، له حکومت او د رسنیو له نورو ملاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی. دی اړتیا لري پیسو ته، که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړې نو دنه حتمان مصرف کېږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري، نو راپورټر مجبور دی چې له خپل جیبه مصرف
ژورنالستان چې دلته په سخت شرایطو کې کار کوي، سخت کار کوي او له سهاره تر بېګاه زحمت وباسي، خلکو ته فایده منه یې خپرونې چې د ټولنې په ګټه دي، د ټولنې په خیر دي، هغه وړاندې کوي، خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسؤولو چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزي، انځوریزي او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له غزنی تر زابل د برېښنا د مزودې غزولو د کار د بیا پیلېدو غوښتنه پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره له غزنی تر زابل د وارداتي برېښنا د لیک کارونه په ټپه درېدلي چې اوس د سیمې خلک د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د غزنی د اوبکې د زابل ولایت ګڼ اوسېدونکو وایي که دغه برېښنا کارونه پیل شي، ډېری خلکو ته به ګټه ورسېږي. د طالبانو حکومت چارواکي ژمنه کوي چې د دغه پروژې د مزید انخلولو چارې به د افغانستان د برېښنا شرکت په داخلي امکاناتو سره ژر پیل شي.
د 1496 کال د مرغومي میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسېدونکي له 200 کلو ولټه وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرهباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسېدونکي چې د برېښنا دغه مزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل د خوته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي.
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسېدونکی دی. دی هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډېری نور کارونه جوړېږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بېرته په فعالیت کې دا کار شروع سي، ګټه یې دا ده چې دا خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي، د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سب سټېشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو لږمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ایس آی ډي له لورې مالي تمویل کېده، اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دوی وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې تدارکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ فزرفیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي رادیو اوري او د برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د پیغامونو په څیر موږ ته پرېږدي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان د کورونا مرضي ورپسې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې دی ډېر ګران دي، دا شیان چونکه ارزانه سوي وایي ښو ولپورو چارواکو څخه نه مره، دا غوښتنه ده چې دا شیان دي ارزانه، که دا شیان بیخي داسې دي خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دي د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شوي یا دا نور غټو خلکو کې شوي، نو مؤسسه چې ده خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دي واوري چې دا مؤسسه دي خوار غریب ته ورکړي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریاک بند سوله ده، دغه تاریاک په بدل چې دي خلک دې مرستې ورسره وکړي. حکومت مجاهدین دې وکړي اوله پله، خو د دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اوله پله پر خپل اولس سره حمله کړه، بې له شکه چې حرام دي. موږ په دې چې امیر المؤمنین په برابر کې موږ خبره نه لرو چې نه دي حرام، مرګه خو خلک دلته ستړي وه، ور مخ کړي وه د خارجو پر دولتو باندې. دلته ته یو چا خوړل، هغه هم خاین و، هغه هم غلط کار و. نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وتر وکړي، د ځمکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
ورور، زه د هلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله، موږ پښې نه لرو، معیوب یو ته واښه. موږ معیشت څه رقم انډیواله 3000 دي، دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ دغه هیله ده چې موږ خوږغې او څوک واوري.
د ملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دا خو ګدار نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټولي د ټپاله څخه مې نه کړي دي. نو بس د دغه غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي، ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي، هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو یو. شمیره بیا تکرارم، سیفر سیفر تلور سوشل، دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو